تمننه ستار فروغ دوستانو د یو ساته خبرونه د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه په کې تازه رپورټونه او مطالبه اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د خوس پرونه بریث با پر ولسواکي او د انتخاباتو په پروسه د خلکو باور کم نکړي او د خلکو د ګډون مخه به هم ونه نسی. تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونو ته. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته اطمینان ورکړی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره پراخې او جدي هڅې کیږي. د آسیا پراختیایي بانک او نورو مرستندوی ادارو ژمنه کړې ده چې د بلخ ولایت هرات د ریلوې پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره به هڅه وکړي. برطانی او جرمنی لوړو مقاماتو هڅې پیل کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ قانع کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې ونوځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی دی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره پراخې هڅې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې ویل چې ښاغلی ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته تلیفون وکړ او هغې ته ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به په ټول لوستوان کار وکړي چې تختول شوي هندي انجینران آزاد کړي. د بهرنیو چارو وزارت د تختول شو هندي انجینرانو شمیر 15 تنه یاد کړی خو د بغلان چارواکو د تختول شو هندي انجینرانو شمیره 8 تنه یادوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی ازادي راډیو ته ویل چې دا انجینران د یکشنبې په سهار د خواجه الوان له چشمه شیر سیمه نه وسلوالو له موټر ښکته کړي او له ځانه سره وړي دي خو وسلوالو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د آسیا پراختی بانک او نورو مرستندوی ادارو ژمنه کړې ده چې د بلخ هرات د ریلوې د پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل هڅه به وکړي. پرون د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی په همدې اړوند د آسیا پراختی بانک او نورو ادارو له مشرانو سره په فلیپین کې خبرې وکړې. د مالی وزارت وان اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان مالی وزیر د ای ډی بی او شمېر نورو ډونرانو سره د مزار او هرات ریل پټلۍ پروژې د تعمیل په اړه هم خبرې کړي او تر څنګ یې د آسیا بنسټیزې پانګونې یا ای آی بی له مسؤلینو سره هم په افغانستان کې د سولري برېښنا په برخه کې ګټورې خبرې کړي چې مقابل لوری افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ راکړي.
د مالی وزیر خاغلی حکیمی د آسیا پراختی بانک یو 50 کلنی کانفرنس کې د ګډون لپاره د فلیپین پلازمینې مانیلا ته تللی دی. د کابل پولیس وایي د افغان خبریال نعمت الله تنین پر سر د حمله کوونکو لټونې پیل کړې ده. د کابل د امنیې قومندانۍ وایان حشمت الله ستانکزي ویلي چې د افغان خبریال پرون د کابل د 15 ناحیې په افشارو سیمه کې د یو شمېر کوڅه ډبو خلکو لخوا ټپي شوی دی. ښاغلی ستانکزي په خپل فیسبوک پاڼه کې دا هم لیکلي چې پولیس دا پیښه په جدي توګه څېړي او ډېر شر به د ښاغلي تنین په خغلی تنین برید کوونکي کسان ونیسي. ویل کیږي چې تنین د بلابلو رسپڼو او رسنیو لپاره د اداري فساد، مخدره موادو او نور سیاسي چارو په اړه تحقیقاتي راپورونه جوړول. په رسنیو کې راغلي چې په نعمت الله تنین باندې 50 مخپټو کسانو د چړو گزارونه کړي او هغه سخت ټپي کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال پرون په یو مرګونی برید کې ژوندی ووت خو د ډزو له امله ټپي شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو او لپاره د دولت وزیر طلال چودري ویلي چې پر احسن اقبال دا برید د یکشنبې په ورځ مازیګر مهال د پنجاب په نارول سیمه کې وشو. د مسلم لیگ ګوند ملګرو په پنجاب کې غونډه لرله. برید کوونکی چې ویل کیږي 40 کاله عمر لري د پولیسو لخوا نیول شوی او د تحریک لبیک رسول الله افراطي ډلې غړی پیژندل شوی دی خو دا تحریک په دې پیښې کې لرل ردوي او پر احسن اقبال برید غندي. برتانوی او جرمنی لوړ پوری چارواکي هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ قانی کړی چې لیرین سره د 2015 کال اټومي موافقه ونوزی. په واشنگټن کې د برتانوی سفیر کیم داروچ پر نوویل هوا دی په دې باور دی چې لا هم ممکن ده چې د ایران د اټومي موافقه پړه د ولسمشر ټرمپ اندېښنې وڅېړل شي څو متحده ایالات په دې موافقه کې پاتې شي. له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د 2015 کال د موافقې له مخې چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال شوې د ایران د اټومي فعالیتونو د بندېدو په مقابل کې پر دې هیواد لګیدلي بندیزونه کمیږي. تمه کیږي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې څرګند شي. په همدې حال کې د لبنان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه د تمې خلاف څه د پاسه 90% په سلو کې ثبت شوې ده. نهاد المشنوق پرون ناوخته ویل د رای ورکولو قانون نه وي دی او زیاتره خلک پرې نه پوهیږي. د هغه په خبره همدا سبب و چې د رای اچونې بهیر ډېر ټکنی او د خلکو ونډه پکې کمه وه. شاوخوا 3.6 میلیونه رای ورکوونکي د پارلمان د 128 غړو د ټاکلو لپاره 600 کاندیدانو ته د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړی دي. څارونکو د صدر اعظم صادر حریری د واکمن ګوند او د شیعه ډله حزب الله سیالي له نږدې ساري. سعودي چارواکي له حریری او د ایران حکومت بیا له حزب الله شیعه ډله ملاتړ کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. افغان ولسمشر وای په خوست کې پرون برید د ولسواکۍ پر وړاندې برید دی او خلک به د دې بریدونو له امله پر ولسواکۍ او د انتخاباتو په پروسه بې باوره نه کړي. په عین حال کې د خوست والی وایي چې د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې خوست ولایت نه امن کړي.
دوی ته هدف ورکړی شوی ده چې خوست باید خدای مکه نارامه کړي. دوی د دغه دپاره هلې ځلې کوي. نور د دښمن ډېر پلانونه شنډ کړي دي.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د افغانستان په ټولو سیمو کې د ماشومانو د غوزن یا پولیو ضد د واکسین کمپاین نن پیلېږي.
ټول علما د افغانستان په هر کمپاین کې چې هغه د ملت لپاره سعادت او فلاح را په برخه کوي په هغې کې مونږ پاول قطار کې ولاړ یو. دا متعهد دی د جناب وزیر صاحب سره.
د افغانستان د وګړو د احوال د ثبت اداره وایي د برقي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې په تیرو دریو میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون کسانو دغه پیژندپاڼې ترلاسه کړې دي. د نور راپورونو سربیره د سوریې د کورد وسلوالو او داعش پر ضد د ترکیز ځواکونو د عملیاتو د پیل موضوع هم په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا 2 پروګرامونه اورئ، د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون 19 پروګرام. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې د ټاکنو د نوملیکنې په مرکز پرونی برید غندلې او امنیتي ارګانونو ته امر کړی دی چې د دې پروسې امنیت ته جدي پام وکړي. ارګمانې په همدې ارتباط پرون ماښام اعلان خبره کړه. په خوست کې پرون ماسپښین په یو جمعات کې چې د ټاکنو نوملیکنه هم پکې روانه وه 14 شوه چې لږ تر لږه 10 کسان وشل. سفیولاستن په دې اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي ارګانو ته امر کړی چې د نوملیکنې د مرکزونو امنیت په جدي توګه ونیسي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې د خوست د پرونی بمی چاودنې د غندلو لپاره ورکړې ده. ولسمشر غنی ویلي چې په خوست کې د انتخاباتو لپاره په نوملیکونکو باندې پرونی بمی چاودنه په ولسواکۍ، مدني حقوقو او فردي ازادیو د خلکو باور او د ټاکنو په ملي بهیر کې د هغوی ګډون نشي کمزوري کولای. د خوست ښار په دوی مناحیه کې پرون پر یاخوبې او جماعت بمی بریدو شو چې پکې د انتخاباتو نوملیکنه هم روانه وه. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټوټر پاڼه کې د خوست په دغه جماعت بمی حمله غندلې ده. جان باس لیکلي چې دا برید په دیموکراتیکو ارزښتونو او انسانیت برید و. د خوست والی حکم خان حبیبي پرون شپه ازادي رډیو ته د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو په اړه وویل.
د شهیدانو تعداد تر ولسه پورې رسیدي او زخمیان تر 3 پورې. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغه نه هیله ده او هغه ته هدایت ده او رسمي ډاکټران ته هغه روغتونونو ته ځان ورسي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. ناوخته ځینې امنیتي مسؤلین په شفاخانو باندې هم مصروف وو، د دغو مریضانو په انتقال کې هم مصروف وو، او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف وو. موږ ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو.
د خوست والي وویل سږکال له پیله وسلوالو مخالفینو په خوست کې د ورانکاره فعالیتونو اراده درلوده، خو د ده په خبره امنیتي ځواکونو د هغوی ډېر پلانونه شنډ کړي دي. طالبانو چې له دې مخکې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پر ضد تبلیغات کړي وو او خلک یې منع کړي، دا وری د خوست په دویمه ناحیه کې د یعقوبی پر جماعت په شوي برید کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. دا یوازې خوست نه دی چې د نوملیکنې په مرکز برید کېږي، بلکې تر دې مخکې په کابل، غور، بادغیس، بغلان او ننګرهار کې هم د نوملیکنې په مرکزونو بمی چاودنې، وسلوال بریدونه او انتحاري حملې شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د تأمین لپاره له اړوندو ادارو سره په تماس کې دی، خو د بې امنیو په سبب یې له 401 نوي مرکزونو نږدې 50 تړلې دي.
و امریدل چې ولسمشر اشرف غنی امنیتي ارګانونو ته امر کړی دی چې د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ته جدي پام وکړي. په عین حال کې د خوست والی ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونی برید کې 18 کسان وشل شوي دي. د خوست والی وی د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره له امنیتي چارواکو سره خبرې کړي دي. حکم خان حبیبي دا خبره پرون شپه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. ښاغلی حبیبي په داسې حال کې د ټاکنو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه وغږېد چې پرون د خوست ښار په دوهمه ناحیه کې د یعقوبی په جومات کې ټاکنو ته د نوملیکنې مرکز د بمی برید ښکار شو. د دې برید او نورو امنیتي مسایلو په اړه صفی الله ستانکزي د خوست لوالي حکم خان حبیبي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې د پرونی پیښې د جزئیاتو پوښتنه کړې ده.
تر هر څه وړاندې په ډېرو کلکو ټکو باندې دا غیر انساني او وحشي عمل غندو. تر دې دمه متاسفانه د شهیدانو تعداد تر 18 پورې رسیدي او زخمیان تر 30 پورې. ټولو شفاخانو کلینیکونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی ده. ټول ډاکټر صاحبان دولتي او غیر دولتي هغوی نه هیله دا وه هغوی ته هدایت ده او رسمي ډاکټران ته چې هغوی روغتونونو ته ځان ورسوي او د مریضانو تداوی ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. عین وخت کې آمادګي مو لرلی ده چې که چېرته په خوست کې د زخمیانو تداوي محدوده وي او ایجاب د دې کې چې کابل ته انتقال شي، نو موږ د هغې لپاره کاملا آمادګي لرله چې دغه زخمیان په ټوله معنا باندې هر څومره راجل چې کېږي کابل ته انتقال کړو. ولې تر دې ربید الحمدلله اوس د زخمیانو
کغلی ولی خوست یو ګڼمیشتې ولایت دی، لکونو خلکو رایه ورکړله. اوس چې د پارلماني انتخاباتو وخت رارسېدلی دلته به هم تمې کېږي چې ډېر خلک به رایه ورکوي او نمونه به ثبتوي. د همدغو رایه ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر لپاره داسې پیښه وشوله، د دې لپاره چې راتلونکي کې امنیت ښه شي څه کوي؟ تر اوسه پورې مو عاجله غونډه کړې ده له چارواکو سره، امنیتي چارواکو سره، د دې اوسنۍ موضوع د راتلونکو تدابیرو په اړه باندې.
خوست خلکو هغه وطني مینه او شعور لوړ ده او کاملا د افغانستان په سرنوشت سازه مسایلو کې او په ملي مسایلو کې تل په فعاله توګه باندې ونډه اخیستې ده. او آینده کې هم دغه توقع نه کېږي چې د خوست ولسونه دي په ټوله معنا باندې د دغه ولسواکه ملي پروسې لپاره فعاله توګه ونډه واخلي. ولې بدبختانه چې دښمن په هېڅ شکل نه اخیږي او دوی د کابل پر سر یو ځلې بیا هم په نورو ولایتو کې غواړي چې دغه شانته ناورین او بدبختی رامنځته کړي. مونږ د همدغه موضوع بلکې د راتلونکي لا جدي امنیتي تدابیرو لپاره البته تر ناوخته زموږ امنیتي مسؤولین په شفاخانو باندې هم مصروف وو، د دغو مریضانو په انتقال کې هم مصروف وو، او د پیښې په جدي پلټنه باندې هم مصروف وو. بلې موږ ناسته کړې ده تر څو خدای مکه نورې کومې پیښې ونه شي د هغوی لپاره څنګه جدي تدابیر ولرو. او دغه پیښه چې نن د یو ځای پر ځای شوي ماین په اساس باندې شوې ده تر څو وپلټلی شي چې دا موضوع څارخونه لري او څنګه رامنځته شوې ده او د دې عاملین تر څو پیدا کو او یا هغه نقشه او خلاصې په دغه برخه کې موجوده او هغه پیدا
په خوست کې په خوا تر دې مثلا په سره دي سیمو کې حملې شوې وي او د دې لپاره چې ګڼمیشته او لوی ولایت دی، آیا په لوی کې د تدابیرو په اړه باندې څه کم بودی لري نه لري څه غوښتنې کوي بل اخر چې خلک په امن کې ژوند وکړي؟ البته
بدبختانه چې د روان کال لپاره د دښمن اراده د خوست په رابطه باندې کاملا بدله و. موږ دغه کشفي اطلاعات لرل او دغه کشفي اطلاعات مو د مرکزی دولت رهبری سره، د ملي امنیت محترم شورا سره، د امنیتي سکتور د رهبری سره شریک کړي وو چې څه کال خدای نه خواسته دښمن چې په هر قیمت دوی غواړي چې خوست نارامه کړي او خوست په شدل اشکالو باندې که په ملکي کچه وي او که په نظامي کچه وي دوی ته هدف ورکړی شوی ده چې خوست باید خدای مکه نارامه کړي. دوی د دغه دپاره هلې ځلې کوي. موږ د دښمن ډېر پلانونه شنډ کړي دي او په هېڅ صورت دوی دا موقع نه ده پیدا کړي چې خوست نارامه کړي. ولې بدبختانه چې نن دغه وحشي صفته انسانانو د خدای په کور کې په یو عبادتګاه کې او د دغه ولسواک نظام د رامنځته کېدو او د ملي پروسی د اخلال په خاطر باندې دوی متاسفانه څنګه دا سره بګنون کې پیښه وکړه. ولې زه په ټول قوت سره خپل مېړنی ولس ته ډاډ ورکوم چې ان شاء الله ټول امنیتي قوتونه به د راتلونکي امنیتي تدابیرو لپاره لا متوجه اوسېږي، خپل پلانونه به جدي کوو تر څو دښمن ونه توانېږي خپل شومو اهدافو ته ورسېږي.
د خوست د پرونی برید او په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه مو د والی حکم خان حبیبي څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې په تیرو دریو میاشتو کې شاوخوا 1,000,000 کسانو دغه تذکرې ترلاسه کړې دي. د دې ادارې وایان روح الله احمدزی د یکشنبې پرس په کابل کې خبریالانو ته ویل د 100 په میاشت کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ چټکه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د حکومت له دغه اقدامه هرکلی کوي او وایي چې د افغانستان وګړو ته د تذکرو ویش به له ښې حکومتوالۍ سره همکاری وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې ورو.
د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبتولو مرکزی اداره وایي چې د پلان لمخه د ورقي تذکرو د ویش په ملي کمپاین کې به شاوخوا 10,000,000 حق افغانان تذکری واخلي چې یا تذکری ورکه سوي وي یا شړېدلې وي او یا هم تر اوسه نه دي اخیسته. د دغه ادارې بیان رحمت الله احمدزی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه په دغه کمپاین کې شاوخوا 1,000,000 کسانو ورقي تذکری اخیسته دي.
لکه چې کمپاین پیل شوی دی، یعنی د دلوي لمیاشتې تر اوسه پرې موږ شاوخوا په سر سره د افغانستان کې په ټولو ولسوالیو کې مراکز د ولایاتو کې شاوخوا 1,000,000 ورقی تذکره تر اوسه پر توزیع شوې ده.
افغان حکومت د ورقي تذکرو د ویش ملي کمپاین د 1,600 نویم د دلوي د میاشتې په نیمایي کې پیل کړی چې د همدې کال په 2 میاشتو کې 2,600 در زره کسانو، د روان مریض کال په حمل میاشت کې 2,00,000 کسانو او د ثور په میاشت کې شاوخوا 5,500,000 کسانو تذکرې اخیستې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او مدني فعالان اندېښنه څرګندوي چې د ورقي تذکرو د ویش په کمپاین کې درغلي کېږي او یو کس په بېلابېلو نومونو څو تذکرې اخلي. خو د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې بیان رحمت الله احمدزی دغه خبره نه مني او وایي چې که په دې اړه کوم اسناد موجود وي له دوی سره دې اشاره کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي آرین یون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت له دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ وویل د افغانستان ټول وګړو ته د تذکرو ویش به له ښې حکومتوالۍ سره مرسته وکړي.
دا د هر افغان کار دی چې د دې لپاره کمپاین وکړي تر څو هر فرد د افغانستان چې دی یو د طبیعت تذکره ولري او دا په ټولو مسایلو کې مثبت رول لوبولی شي، مخصوصا په انتخاباتو کې. یعنی کېدای شي هغه کسان یو تعداد کسان تقلب ترسره کړي خو په هغه پیمانه چې مخکې ترسره کېده هغسې نشي کولی. یعنی بیا هم ډېر خنډونه پکې اچولي دي او دا یو مثبت کار دی چې د حکومت د خوا شروع شوی دی او افغانان یې هرکلی کوي.
له دې سره په خوا کې د تېرې پنج شنبې په ورځ ولسمشر غني د برېښنایي تذکرو په اخیستو سره دغه بهیر پیل کړ. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي چې تر اوسه شاوخوا 200 کسانو دغه تذکرې اخیستي او نږدې 2,000 نورو کسانو ورته بایومټریک کړی. د دغه ادارې بیان رحمت الله احمدزی وایي دوی به ډېر ژر دغه بهیر له ارګه راوباسي او په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې یو بل مرکز پرانیستل سی او ورپسې به ولایتونو ته وغځول سي. دا په داس حال کې ده چې څومره دولاندې د شپږمې امنیتي حفظې اړوند د کلای نظر په سیمه کې د ورقي تذکرو د ویش په یو مرکز په انتحاري حمله کې لسکونو کسانو ته مرجو بله او واوخته. د افغانستان د وګړو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي له اړوندو امنیتي ادارو سره په مشورې او همکاري دوی د تذکرو د ویش د مرکزونو امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وبو باندې بس په لاس
کې. ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې او دغه راز د خپل خوخه پروګرامونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول هم ولولې او همې واوري. تاسو زمونږ غږ ازادي رادیو واوري. اته بجې او شل دقیقې شولې. احمد تکل څخه به اوس وورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر تحولاتو څخه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف ته کتنه کړې او لیکي ولسمشر اشرف غنی د برېښنایي تذکرو د ویش ځنډیدلی بهیر د انتخاباتو د ملي پروسې لپاره رسمن پیل کړ، خو د حکومت شریکانو یې خبرداری ورکړ چې دا کار به برعکس په هیواد کې سیاسي او قومي کړکېچ پاروي. واشنگتن پوسټ لیکي دا لنجه په داسې حال کې رابرسیره شوې چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي او ورپسې د ولسمشرۍ انتخابات هم کیدونکي دي. ورځپاڼه لیکي تمه ده چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به جمهور رئیس اشرف غنی هم کاندید وي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې عبدالله به له ده سره یو ځای وي او که به په خپله ځان کاندید کړي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د انتخاباتو په درشل کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو او د رایو ورکولو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې د لږو خلکو د ګډون په څیر یو لړ ستونزې راولاړې شوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د انتخاباتو د امنیت او سیاسي ثبات په برخه کې د اندېښنو له زیاتېدو سره څارونکي په دې اړه بحث کوي چې آیا د سختو امنیتي ګواښونو په سیوري کې غیر شفاف انتخابات به غوروي او کله انتخاباتو تیرېدل. برتانوی ورځپاڼه انډیپندنت د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د ورستۍ پریکړې په اړه چې په افغانستان کې د برتانوی ځواکونو ترجمانانو ته په برتانیا کې د استوګنې شرایط اسانه کړې دي یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه لیکي چې افغان ترجمانان له هم له برتانیا څخه د استلو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت تیرونی هغه کسان چې د برتانیا له پاوت سره د ترجمانانو په توګه کار کړی د دایمي ویزې د اخیستلو لپاره له 2500 انګلیسي پاونډه مالیه څخه معاف کړل، خو دا امتیاز یوازې هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په 2012 کال کې له یو پروګرام سره سم په برتانیا کې د استوګنې 15 کلنه ویزه ورکړل شوې او ټول ترجمانان نه دي پکې شامل. حفیظ الله حسین خیل چې دوه کاله په افغانستان کې د برتنوی ځواکونو ترجمانو خو د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده، انډیپندنت ورځپاڼې ته ویلي د افغان ترجمانانو لپاره دا یو ډیر ښه خبر و خو ده ته یې ګټه نه رسیږي. حسین خیل وایي چې له ده سره په برتانیا کې د یو جنایتکار په توګه چلند کیږي.
د افغانستان د مرختیا او پهنه وزارتونو پرون په ګډه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر وړاندې سرتاسري کمپاین پیل کړ. د مرختیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه جوړ شوی غونډه ته ویل په دې کمپاین کې به شوخوا 9.9 میلیونه ماشومان په ټول هیواد کې د پولیو پر وړاندې واکسین شي. په دې غونډه کې د پهنه وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر اړخیزه مرسته وکړي. تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر وړاندې سرتاسري کمپاین د ځل د کابل له مرکزی دارالحفاظ نه پیل شو. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د دینی عالمانو د مدرسو او ښوونځیو د استادانو او شاګردانو ونډه د پولیو سره مبارزې په برخه کې خورا مهمه او اړینه وبلله. ښاغلی فیروز له دینی عالمانو وغوښتل چې د پولیو ویروس د بشپړ منځ وړلو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی په برخه کې مرسته وکړي.
کاري شما بزرگا بسیار ضروری و حتمی
است. تاسو همکاري اړینه ده. ترڅو تاسو په همکاري وټوانی ګوچې د هیواد په بیلا بیلو برخو کې دا کمپاین پلې کړو. دا به یو لوی مرسته وي چې د خلکو لپاره ترسره کیږي.
دغه سراسري کمپاین په ټول هیواد کې د روان کال د غوی د میاشتې له 18 نیټې تر 20 پورې پلی کیږي چې په ترڅ کې به شاوخوا 9.9 میلیونه له 15 کالونه کم عمر ماشومانو ته 2 واکسین ورکړل شي. پولیو یا د ماشومانو ګوزن یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو تلپاتې فلج او مایوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي له افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې پولیو ختمه شوې او اوس نړۍ غواړي چې په یادو هیوادونو کې هم دغه ویروسي ناروغي ختمه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ډاکټر محمد شفیق سمیم هم ژمنه وکړه چې دوی به د پولیو کمپاین په تطبیق کې هر اړخیزه مرسته وکړي.
اسلامي تعلیمات او معینت د پوهنې وزارت اړوند ټول علما د افغانستان د اسلامي هیواد په هر کمپاین کې چې هغه د ملت لپاره سعادت او فلاح را په برخه کوي په هغه کې مونږه په اول قطار کې ولاړ او دا متعهد دی د جناب وزیر صاحب سره.
په ورته وخت کې دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان له کورنۍ وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین او له دغه کمپاین سره همکاري وکړي. نوموړي جوړ شوې غونډې ته ویل ټول دینی عالمان مکلف دي چې په افغانستان کې له دغې ویروسي ناروغۍ نه د خلاصون په هدف خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه وای په سوریا کې به بیا پوځي عملیات پیل کړي. د ترکیه ولسمشر دا خبره پرون په استنبول کې د زرګونه خلکو پر وړاندې د راتلونکو میاشتې انتخاباتو لپاره د خپل پروګرام د اعلان پر مهال وکړه. ترکیه تر دې پخوا دوه وارې د سوریې په سرحدونو کې پوځي عملیات کړي دي. سفی الله ستنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وی د سوریې له سرحدونو سره یو ځل بیا پوځي عملیات ترسره کوي. رجب طیب اردوغان پرون د راتلونکي جون میاشتې په وروستیو کې تر وخت مخکې انتخاباتو لپاره د خپل کاري پروګرام د اعلان پر مهال دا خبره یاده کړه. ترکیه دوه ور مخکې هم له سوریې سره په پولو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي. ترکیه به د فراد د سپاره او زیتون په عملیاتو نوي عملیات ورزیاتوي څو خپلې پولې له ترهګرو سازمانو پاکې کړي. په دغو دوو عملیاتو کې د ترهګرۍ لارې چې هڅه کېدله زموږ په سویلي سرحدونو کې پرانیستل شي له منځه یوړل شوې. ترکی پوځیانو د زیتون خاخ په نوم پوځي عملیات د سوریې په شمال کې د افرین په سیمه کې د ملیشو پر ضد جاري ساتلي. ملیشو د خلکو د دفاع ډلو په نوم په یو سازمان تړلي چې انقره یې تروریست بولي. انقره ادعا کوي چې دا سازمان په ترکیه کې له کورد اورپاکو سره اړیکه لري. د فرات د سپر په نوم د ترکی پوځیانو لومړني بهرني پوځي عملیات تیر کال د افرین په ختیځ کې پای ته ورسېدل او هدف یې د اسلامي دولت ډلې او کورد جنګیالیو ځپل و. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان راتلونکي انتخابات یو کال ټاکلې مودې را د مخه ترسره کوي چې د کارپوان په باور په دې وخت کې د عملیاتو د ترسره کولو اعلان هم د خلکو د باور د جلبولو لپاره کړی دی. کارپوان وایي اردوغان هڅه کوي چې د خلکو په ملي احساساتو چې له افرین څخه د کورد جنګلیو د ایستلو په خاطر پارېدلي وو د ځان په ګټه پانګونه وکړي. ترکیې د سوریې په پولو کې د پوځي عملیاتو د پیل اعلان داسې وخت وکړ چې سوریا وار له مخه د جنگ جګړو په سبب ډیره ځپل شوې ده. د سوریې په اوو کلنه جګړه کې څه باندې 400,000 کسان وجل شوی او میلیونونه نور بیکوره شوی دي. روسیا او ایران د بشار اسد له رژیم ملاتړ کوي خو ترکیه، امریکا او سعودي عربستان د هغه ډلو ملاتړ دي چې د اسد پر خلاف جنگيږي.
سکل به کومې ټکنالوژي معرفي کی یو دا ټکنالوژي به د انسان پر ژوند څه ډول اغیز ولري په دې اړه لسمات سروان اورو.
اټکل کېږي چې سش کال به ډیر لس ټکنالوژي د انسانانو ژوند زیات بدل کړي. 2018 میلادي کال د سمارټ ټکنالوژي کالو. سش کال هم اټکل کېږي چې دا ټکنالوژي به په ساينس او تخنیک کې لوی بدلونونه راوړي. د غرس مصنوعي ذهانت هر ورځ د پرمختګ په حال کې دی او داسې وخت ممکن ژر راشي چې مصنوعي ذهانت زموږ ژوند یو مخ را بدل کړي. د شیانو انټرنیټ هم په چټکه د پرمختګ په حال کې دی. د ټکنالوژۍ د پرمختګ له کبله به زموږ آسمان الوتونکي موټر ونیسي. تیر کال ګڼو کمپنیو د الوتونکو موټرو د جوړولو جوازونه واخیستل. سرش دوبی به هوایی ټکسي په کار پیل وکړي. ډیجیټلي پیسو هم لوی تغییر راوستی دی. په وروستیو دوو کلونو کې د بیټکوین په شان انټرنیټي اسعارو د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی او اټکل کیږي چې په درست نړۍ کې به عام شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټونو نیز خبرونه اوریدل شي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستان. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی دی چې په بغلان کې د تختول شو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره جدي هڅې روانې دي. د آسیا پراختی بانک او نورو مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې د بلخ هرات د ریلوې پټلۍ او نورو بنسټیزو پروژو د تمویل لپاره خپل هڅه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو پر وزیر احسن اقبال پرون په پنجاب کې حمله شوه خو نوموړی ترې ژوندی ووت او د ډزو له امله ټپي شوی دی. برطانوی او جرمنی لوړ پوری چارواکي هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ قانع کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه ونوسی، او تم کېږي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ پایلې څرګند شي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه انتقاد کوي چې حکومت د خبریالانو د ملاتړ او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي دوسیو ته د رسیدګي په برخه کې جدي عمل نه دی کړی. د دې کمیټې یو غړي صدیق الله توحیدی د یکشنبې پر ورځ له حکومت نه وغوښتل چې د خبریالانو د ملاتړ په خاطر د دوی د ستونزو هواري ته لازمي هڅې وکړي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د خبریالانو د وژل کېدو وروستۍ پیښې ته په کتو سره وایي، سره له دې چې افغان حکومت تل د خبریالانو د ملاتړ خبرې کړي خو تر اوسه دا کار نه دی کړی او د خبریالانو د وژنو د دوسیو نتایج یې روښانه کړي نه دي. د دغه کمیټې یو مسؤل صدیق الله توحیدی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د خبریالانو خوندیتوب او امنیت ته پام وکړي.
متاسفانه حکومت به دلیل ضعف و ناکارایی که داره از تدبیر
با خواشینی سره حکومت د کمزوری او نیمګړتیا او لامل چلری د ټولنیز رسنیو د فعالیت د کړنلارې په پلي کولو کې عاجز دی او خبریالان چې ګواخل کیږي حکومت او ګڼو نور بنسټونو یې ملاتړ نه دی کړی.
خاغلی توحیدی وویل یو شمیر خبریالانو د مې په درېمه په یوې ناسته کې خپلې ستونزې او یو لړ غوښتنې له دوی سره مطرح کړې چې پاملرنه ورته وشي. دوی خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دوی په حق له د خوندیتوب د کړنلارې پلي کول د خزینه خبریالانو خوندیتوب په انتخاباتو کې د دوی لپاره د جدي امنیتی تدابیرو نیول کاری خوندیتوب د ټولیزو رسنیو د مقررې پلي کول د مجازاتو نه معافېدل او اطلاعاتو ته لاسرسی غواړي. خاغلی توحیدی دا هم وویل د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په تروریستي پیښو کې د خبریالانو د ژغورلو لپاره یو لړ ژغورونکي وسایل تیار کړي او هغه خبریالان چې تر ګواښ لاندې دي د امنیتي مسایلو په اړه ورته د پوهاوي ورکشاپونه جوړوي. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې نه خبریالان په یوې ځانوژونکې حمله کې ووژل شول. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي حکومت د خبریالانو د خوندیتوب او د دوی د ستونزو د هواری لپاره رسنیو او حکومت په ګډه سره د مسؤلیت د کمیټې په جوړولو یو ګام اخیستی او دغه هڅې اوس هم روانې دي. د دغه وزارت نشراتي مرستیال سیدآقا فاضل سنچارکی پر خبریالانو وروستۍ حملې ته په کتو سره وویل
بعد از این حادثه دلخراشی که رخ داد و تعدادی از ژورنالیستان
لا حق اجرا بگنون که پیخ روسته چه رامینستا و زمو گران ژورنالیستان پی که شهیدان شول فوقلاده حالات رامینستا شو. لامنیتی لولپولو چارواکو سرمو سو جدی ناستی لرلی تیمون جول شول. ده تروریستی حملو پر محال مو ده خبر او راپور جوړولو لپاره یو لارښود جوړ کړ چې هم اطلاعاتو ته لاسرسی خلال نشي او هم خبر اعلان خوندي وي. دغه لارښود جوړ شو چې نهایی شي.
خاغلی سنچارکی وویل دغه ګډې کمیټې تر اوسه د خبریالانو اړوند 1020 دوسیې ارزولي او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د خبریالانو د ستونزو د هوارولو په خاطر د رسنیو له مسؤلینو سره خبرې کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل ښار د 14 ناحیې نه چې لومړي ماکرویانونه هم پکې دي، د نیاز محمد په نامه یو کس آزادی راډیو ته ټیلیفون کړی چې کابوس باندې 13 کاله د مخه په دغه سیمه یو دولتي کلینیک فعال و، ډاکټران هم دولتي وو، خو په وروستیو څو کلونو کې دغه کلینیک شخصي شوی، خدمات یې د پیسو په بدل کې دي او کافي هم نه دي. دغه ستونزه مو د عام روغتیا وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د نیاز محمد او ورپسې به د عام روغتیا وزارت د چارواکو خبرې واوري.
د انصاف پلټه کې
وروره ستا نوم څه دی او د کومه ځایه د ټیلیفون کړی؟ زما آواز درځي. پوښتنه مې دا ده چې نوم دې څه دی او د کومه ځایه د ټیلیفون کړی؟
زما نوم نیاز محمد ده، له شپاړسمې ناحیې د کابل نه تاسو سره خبرې کوم.
څه مشکل دې لرلو؟
مشکل مې دا ده چې 45 کاله مخکې مې کرایان جوړ شوی ده، له دې سره زمیمه کلینیک هم جوړ شوی و. دا کلینیک دولتي ده، ولې بعض وختانه اعتبار دوه درې ده څلور ده مستند نه پوهېږم. دا 15 کاله کېږي دا یو شخصي سړي ته ورکړی ده. تصادفي زه په راهنما کښې ناست وم، هغه قراردادي اسناد راوړو. څوک چې وسیلن کښې فعالیت کوي هغه وویل ښځه ولاړه امریکا ته، همدا راته امضا کړه. نو دا اوس شخصي شوی ده کلینیک. شایې کورس جوړ کړی ده، نیمې نسایي ولادي دندان، دا پکښې فعالیت کوي. ډېر مقبول ښه جای ده، دا د دولتي دپاره ده، دا د هغو خلکو دپاره ده چې دلته مثلا مستي د شپې د فتن ورشي تاسې بهتره پوهېږي، یا فشار جګ وي، یا کمبي راسي، یا اکسیجن کمبود شي، یا لومړنۍ کومک ته ضرورت لري. دا یې اخیستی ده، پر شخصي ته یې ورکړی ده.
دغه کلینیک دولتي و، دا ځمکه هم دولتي ده او کلینیک هم دولتي و. چې اول جوړ شو
45 کاله مخکې زمیمه دې دی، هغه بلاکو ده، دولتي ده. نو دومره زه نه پوهېږم چې دا یې سره میاشت ته ورکړی و که سیاتي امې سره ولو، خو کاملا دولتي ده. اوس شخصي بزنس پکښې روا ده، موږ مخالف د دې نه یو. ډاکټر دا کار کښې کوي، ولې د چا درد نه پېروا کېږي؟ دولتي خو نوکریوال لري، شپه ورځ پکښې فعالیت کوي. ځکه فرضاً ور چې دا زما فشار وګوره، تا ته وایي بفرمایم کښېنه، یاره خوا دې خوا یو چکر وکړي، بس مېومه ده، بس عاجل است. نو ته په جرات نه شې ورته ویلی چې خلک ډېر ځوروي. هغه په دې اوس خو دا نفوس دلته 2500 فامیله کار کوي، جمتخانه ده، خلی زمان خان ده، هر ټول کولی شي. له دې نه یو غریب او غربه، یو مجبور سړی، یو سړی چې څوک نه لري، تنا ورشي تلی یوه استفاده تېر وکړي. مګر بدبختانه موږ له دې نه محروم یو.
لږې لږې پوښتنه به زه هم کوم، په دې منځ کښې به زه پوښتنې کوم چې بیا مې هېرې نه شي. دغه کلینیک کښې چې اوس ډاکټران دي، دغه دولتي دي او که نه شخصي دي؟
شخصي دي قربانه، فیس اخلي، فیس چې نور شي جانې هغه د دوی کار ده. فیس په شخصي ده، خپل جته کېږي، قرارداد یې کړی ده، نلی کار کوي. کلینیک شایې څو تن هغه اتاقونه د بستر دپاره وو، لابراتوار ولو، هغه یې کور ته ورکړی ده.
ښه،
بل بزنس بهدود کښې کړی ده.
هغه وخت چې ستا په یاد راځي، 30 کاله مخکې یا 30 کاله مخکې، هغه وخت کښې پکښې ډاکټران دولتي وو؟
کاملا دولتي ولو، دغه د داخلي جنګو کښې دا دولتي ډاکټران ولو.
نو تاسو خو دلته ډېر کورونه پراته استې، نفوس به هم زیاتې کافي به یې. دغه مشکل تاسې وزارت صحت عامې ته ویلی؟
2019 کښې ورغلو، هغه وزیر چې اوس په جاپان کښې ده، وایي نفر را ځي تاسې سره به خبرې وکړي. هغو موږ ته چې موږ شکایت واورېدو، بیا را تېر لو، انشاءالله تاسې مطمئن اوسئ، موږ جدي دا موضوع تعقیبوو. بیا تعقیب نه شوه، بیا 2012 کښې بیا لاړو، بیا هلته یو سړی یو مهار ریسپشن تغیرې کړی وو، نفر یې بل څوک ولو. وایي زه بیا سم خیمه سود ورته راوړم، فکر کوم کوم سکرسر ودي وزیر و څوک ولو. هغه راغی، هغه ډېر نرم یې رخصت کولو، او تر اوسه بیا نه چا نه ده ویلي. او بله خبره دا ده، بیا کلینیک که موږ ورغلي وای که نه وای ورغلي، دا د دولت ملکیت پراپرټي ده، دوی خپله باید پوښتنه وکړي. خو دقیق خبر ده، دا یې پکښې راور کړی ده، هغه چا چې قرارداد کړی امریکا کښې دغه پیسې مصرفوي، او دی پوښتنه نه کوي. ښه خبر ده، دی باید پخپله وکړي، مسؤلیت لري قربانه.
اوس څه غواړئ تاسې؟
پوښتنه دا ده چې دا دولتي سهولت ده، موږ اکسسبلټي دې ته ډېره نږدې ده، موږ دې ته په جرات ورتلی شو. یو عاجل کار مثلا فشار وي، سکته قلبي وي، اکسیجن رسول وي، خون ریزي وي، موږ په ده ته ورسو. خو مرمدار ده، خو د شپې نه وي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت د وقایوي طب د عمومي ریاست له سرپرست ښاغلي ډاکټر سید حبیب الله اروال سره شریکه کړه. جناب اروال صاحب د لومړی ماکریان اهالی راډیو ازادي ته ټلیفون کړی چې تقریبا 13 کال سلويخ کال مخکې کله چې لومړی ماکریان جوړیدو دیو کلینیک هم لرلو بیا جوړ شو او دا کلینیک دولتي او ډاکټران هم دولتي وو خلکو ته خدمات ارزه کول لیکن اوس ګورو چې دا کلینیک شخصي شوی دی او خدمات چې ارزه کوي د پیسو په مقابل کې ارزه کوي ستاسو نظر مې غوښتو چې دا څنګه اول دولتي وو اوس شخصي شوی
بسم اللہ الرحمن الرحیم اول خو مننا دے مکرانو دے اسیدون کو ناچے اخفل مشکل تاثر شرک کرے بالاخر منگ سو تر اور رسید او زبا ہی لداما کما مخی دین چھ بخ سوال تو جواب ہوان زوان چھ دا خلق و نظمہ ہی لداما چھ صرف یو چو کسا یا خوستان دے وکیل وکیلان دے بلاکونو چھ یا دے مشتر دے مکرانو چھ دے وزارت سے تامے تراشی پدی مان من نجدی نے خبرو کو مربوطہ سانگی تا وکیلی شی ہدایت ورکلی شی یو موضوع او دوم دادا چے زم افسوس کو ما ایرانی ما چے دات سنگ یو دولتی کلینیک او غف شخصی کلینیک بدل شوا دے ز دے عامر افتیا دی وزارت دی دیو برخ دی مسئول پتوگا دی موضوع نہ قطن خبر رہے او وزارت سے تامے تروس دس کم اقدام بنوی کړه نو یکم ہدایت ورکړي چې رسمي دولتي کلینیکونه چې کوم ځای کې موجود وو حتی نور زیات جوړ شو نو دا چې په خاني جوړ شوی رسمي منظور شوی کلینیکونه شخصي شي دې ته یکم تر اوسه لا داس کوم لایحه یا کوم طرحه یا کوم ہدایت نشته خو بیا هم من کولای شي دې مسلې زیاته پلټنه وکړو او خوشاله په دې شو دا چې زه پیګم چې تاسو ولای شي کدی ورونو پخا دی وزارت مسئولین یا نور چا سره کتلی خو یو ځل بیا هم زحمت شي ورته او دغه مسله تر منګه راوړسي منګه تخفل حدا کوشش ور سره وکړه
جناب کستا سي ته مراجعه وکي سومره همکاري به ور سره وکي
تب هم د تاسو معلومات په دولتي برخو کې ټول برخې ځان ته مسولیتونه یا مسولین لري ز اوس لپاره د ریاست عمومي تبع قایوي سرپرستم خو د دې سره سره ز هدا اقل د دوی د مسله د وزارت رهبری ته رسول شم او څه فیدبیک یا څه عکس العمل چې د هغه د خانه هغه دوی سره شریک ما او زه هم خپل همکاري وکم د کابل دی اوسیدونکو چې دوی سره څونه کول شم مرسته وکړو خو لږ د خبره وضاحت لپاره ضرورت لري
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کابل خار د شپاړسمه ناهینه چې لومړی مکرو ریانونه هم پکې پراته دي د نیاز محمد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړو چې په دغه سیمه کې سبان د 13 کال مخکې یو دولتي کلینیک فعال و خو اوس دا کلینیک شخصي شوی و د خدماتو په بدل کې د خلکو نه پیسې اخلي او د عام روغتیا وزارت د وقایوي طب د عمومي ریاست سرپرست ډاکټر سید حبیب الله اروال وویل چې دوی د ورته مراجعه وکړي چې موضوع بررسی او د ستونزې حل ته لارې چارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري ل ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
خلک
لیو بل سره آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ورکو دوستانو د خبرونی درنو اوریدونکو زما فریبا ظاهر سلامونه منی دا ونی به بیا هم د هغو دوستانو پیغامونه په سر کې وورو چې په خپل سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانه راټوي کچې تاسو کوم عزیز یا د کورنۍ غړي ورکوي نو قلم او کاغذ راوخلی د نورو دوستانو شمیرې چې په پیغامونه کې وای تر سره ولیکي کې دا تاسو ورکم پام دي کسانو کې پیدا سي نور مونږ زندوم لمړی د هلمند ولایت خې د اوریدونکو پیغام اورو
بله السلام علیکم زلال احمد هلمند څخه میاړی کني ولې ده دلته یو ورور دی ما پیدا کړی دی د محمد نصیر په نام دی د اتکاله کیږي چې دلته یو پوسټر کومندان سر د محمد په نام دا کومندان سر ورسره دی نو نوم شي چاته نشي مقصد ما خپل پښتنه ځنی کړی ده او دا څه بولم دا لهجه سنه څه ده غزنی د خلکو رقم ده نو کدا هر چای کولای شي چې زما سره په دغه شمیره باندې اړي کوي چې سپور وسو اته اتیا نتلوی اویا نتلوی ډیر نو زه له بیا وایم سپور و اته اته و سپور فلور نه درې سپور کولای شي چې سره زما سره اړي کوي چې بیا دا سره زده دستي ورته پیدا کوي چې د نشکل نه لري نور د ازادي راځي مننه نه خدای په امان
السلام علیکم زه رحم احمد زبر علي صاحب ما یو چې پیدا کړی او د څنګه کال مخکې دا یو کابل کنده هسپتال لري هغه باندې چې څوک پیدا شوی یا څوک یې نه خاوي ان خپل بعد راشي معلومات خلاص راکړي او که چیرې دا شی نه د خپلې خوند تکیه راته په دغه شماره رنگ وو ایدا ما شماره زو ته بیانوم چې په هغه بیا څنګه بیا څلور څلور مسله نه نه
زه اجي ګلانه د لوی مند څخه خبره در سره کوم دغه مخکینی ورور چې وویل چې زموږ مړی ورک دی دا چې دی د لوی مند او مندر وړی وو او نور په نه هیڅ لا باندې نو سره مې دی پیژنه کې دوی استلې و ام پر غاړه باندې زما سیمن د تعویز او د طالب هغه په نامه دی سپین کالی و غاړه روغه و لستون نه جوړ روغه د سیګور بخان ته نه پر دروازه باندې ټولې وي دلته د لوی منده په اجره کې شخص کړی دی والسلام
السلام علیکم زاجی اسمت الله د کندهار د جلاس څخه خبر کوم ما یو هلک پیدا کړی دی چې خپل نوم نصیر احمد سی او د پلار نوم کریم محمد و یو سی د کندوز ولایت اوسیدونکی یم پنځه کاله د مخه کندهار ته د دین زده کړو د لپاره راغلی و اوس یې پلار هم مرسوی دی د دسه د کور ادرس ورک دی که هر څوک دغه یا څوک پیژني لطفا دی ماته د ټلیفون په دغه شماره زنګ صفر و صفر صفر دوه پنځه دوه و و یو صفر صفر دوه پنځه دوه نه و یو یو درجات شیره وامه صفر و صفر صفر دوه پنځه دوه نه و یو والسلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000223 شپږ یو یو ری بیا وایم 0000223 شپږ یو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2022 11 12 15
درنه دوستانو اوس په تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي
زدا زادی رادیو ټول کارکونکو او ردونکو ته سلامونه وایم یو ځوان چې یار محمد نمیږي د ډیر شو کالو پر شاو خو دی او د پلان نوم یې محمد عثمان دی پتن یګ نری په چپا ورځ کې کوچنی دانه لري او ساده ناروغي هم زیاته ده دریمه اشتکی چې د بریښ په سیمه کې نادرک سوي دی او خپل نوم نشي یادولای او خپل ځای هم نشي یادولای او د خپل اسلامي همدردی د لارې د ازما سره همکاري وکړي او په لاندې شمیره دې ما ته زنګ ووهي د پسیو نمبر 02 02 85 3 4 د ټلیفون نمبر 04 04 05 02 03.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار سلام زما یو اندوال دی زما محمد حسن خان په نامه دی د کندهار ولایت د ارغستان د ولسوالۍ دی د سلیمان لایق زوی دی. څو عمر کې دی؟ تقریبا درې میاشتې کې چې نادرکه سوی دی. هر څوک چې په دا نفر باندې حال لري په دا شمېره دی الیکه ونسي 0 01 01 14 141 پر دا شمېره دی الیکه ونسي. د ملا محمد قاسم په نامه د سلیمان زوی دی د پادخیلو د کلي د ارغستان ولسوالۍ د کندهار ولایت دی.
اولن سلام علیکم. ما نوم صدوق حسین. موږ یو د زورګ دی نوم یې باز خان نوم یې پورک دی. ډیر وخت کوچنی اولادونه او سپین ساری مورې خوراکیر پاته ده. نو دا که پیدا سو په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړی خبرې یو په خبرې 0 01 09 25 22 89 بیا شمېره تکراروم 0 01 09 25 22 89
السلام علیکم. زه خان محمد د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ د بابا خیل د کلي اوسېدونکی یم. زموږ د یو خورې ورځ ده که هر چا ته یې په علما کې دې شمارې ته دې زنګ ووږي 0 01 09 09 00 04 04 40. کار چا زنګ وواګو خپل د بابا ترلاسه کړي. وسلام.
زه دغه زه خپله حاجي عبدالغني نومېږم. د حاجي محمد قاسم زوی یم. د هلمند ولایت مشاکله د ولسوالۍ زما یو زوی دی د عبدالرحیم په نامه. دا نه کاله کېږي چې د کوره څخه نادره کوي. دغه کې هر مسلمان ته پته و درک معلوم وي د مړه یا د ژوندي د دغه ازادۍ د لارې دې یو تماس ونیسي. وسلام. موږ ډېر سرګردان وي چې عیالونه پاتې دي کور یې دی. مثلا موږ ډېر پکستړي شوي. دغه هر مسلمان ته درک معلوم دی دغه دې یو جنګ د ازادۍ د لارې څخه ووي. وسلام.
السلام علیکم. زه هستم احمد د هلمند ولایت څخه. دغه پیغام پریږدم چې زما ورور روزي محمد نومېږي. د عبدالحنان زوی دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک سوی دی. نو که دی زما غږ په خپله اوري او که یې بل ورور په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. شمېره وایم 0 01 02 04 03 02.
السلام علیکم. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کشکلا د کلي اوسېدونکی یم. زما نوم قدیم ده. زموږ یو ورور چې 10 کاله عمر لري. دا شپږ میاشتې کېږي چې له کوره وتلی اداره کې ناست دی. د زمري په نامه د خپله د هغه اوري یا بل چا ته معلومات یې دغه شمېره ته زنګ ووهي 0 01 01 01 01 01. بله شماره ده 0 01 01 01 04 04 01 02 00. دغه شماره ته دې زنګ ووهي خپله جایزه به ترلاسه کړي. فقط وسلام.
السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه نعیم خان خبرې کوم. زما یو ملګری دی د 3 کاله کېږي چې له درکه شوی دی. هېڅ حال احوال پته نه لګېږي. هر چا ته معلومات دي ما ته دې په دغه تلیفون شمېره زنګ ووهي. امیل نه مېږي 0 01 01 04 04 05. یو ځلې بیا وایم 0 01 01 سالور سوا سالور سوا پینزاتیا دیر منان علی آزاد ایر دیونو
نزما سلامونه دی دا آزادی رادو دا کارکون کو تور سیز نزما یو دا کا زوی دی دا بیدولا پا نامه دی دا کا دا کا زوی دی دغه که هر چا یو درک راکه نو په دغه لمبر دی زنگ ووی او معلومات راکه او بخششه با دیر ورکم مننه کور مودان
زما یو ورور ورک دی د هلمند د ولایت د مساکله د ولسوالۍ د شارکې د کلي څخه د سره په تماس کې یم. زما یو ورور نوم یې دادو دی د شارکې دی اعصابي تکلیف لري په د سترګو په دا مابین کې د ورځو په مابین کې دلته یو زخم هم لري اعصابي تکلیف لري چې دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی که یو چاته معلومات کړي بس په دغه اړیکه دې زنګ دغه تماس ونیسي دغه اوس ما زنګ در ته ویلی 0202 02 15 55 8.
بله السلام علیکم زه هستم احمد د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زما ورور روزی محمد نومیږي د عبدالحنان زوی دی تقریبا د 15 کالو به و چې ورک شوی دی د 15 کال کېږي چې ورک شوی دی د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ دی نو کدی خپل زما ځاخه اوري او که یا بل ورور په اړه معلومات لري نو مهرباني دی وکړي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 0 8 2 3 2 شمېره یو ځل بیا 0 0 8 4 3 3 دا زادې را دی ته ډېره مننه.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت مساکله او نسوالۍ ته خبر کوم. زما یو ورور دی د عبدالعظیم په نامه دی د چکیم کساب زوی دی دا درې کاله کېږي چې ورک دی د 12 کالو دا درې کاله کېږي چې دی ورک شوی دی 0202 0503 5 0 پدغه چې ناراضي مستزنګ وي. السلام علیکم.
السلام علیکم د کندهار څخه کوټوال خبر کوم. مزمر د کلی د مامان نیزی صدلام ماما په کلی کې په ګوګوم ماما سیوا دی نو د یو کال دوا کیږي چې ورک پیار مسلمان ورور کړه دغه په اړه معلومات لري دغه شمیره ته دی زنګ وي 0 0 8 3 0 2 دغه شمیره ته دی زنګ وي.
اور السلام علیکم ورور نن سید محمد دی جړی ول صالح سم اړیکه نیول د ازمز بابا ورور نظر کړی دا چې ته مې چې نه مې سکیږي د جړی ول صالح سم اړیکه نیول د ورور د اعلان کې پر دې کار ځای چې ورور د ازوانی وکی نن ګل محمد دی بسم الله راکاز دی دی او د سلیکلاخ شه دی له مکان د سینې دی نو په مخه شیخ.
السلام علیکم ورحمت الله. جنہ چبلاد زابل وطن د شاشپار ولسوالۍ نږدې سر په تماس کې يم. موږ یو قریب دی چې نام یې جان محمد دی د پلار نوم یې محمد دی تقریبا 13 کال عمر یې کېږي چې ورک دی که څوک په هکله معلومات لري د زما ژبه اورې موږ ته دې خبر راکړي او دلته یو ورور تقریبا 4-5 اونۍ له مخه دلته موږ ته په راډیو کې ویلي وو چې موږ دلته یو سړی دی نو هغه جان محمد زموږ قریب دی که چېرې دی موږ غږ اورې نو موږ ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي 0 0 8 5 0 2 0 یو وارې بیا تکراروم 0 0 8 5 0 2 0. وسلام.
زه غلام جان د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورور دی د تورچا په نامه تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی که څوک په دغه اړه معلومات لري زما ټلیفون ته دې زنګ ووهي. زما ټلیفون شماره 0 0 2 0 0 2 0 8 2. د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0 0 0 0 2 0. مننه کوم خدای په امان.
مننه کوم رو په دې هیله چې د ټولو دوستانو او ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سي.
د تا بهیر کبا په یاد يم زچه قدم په قدم گدم تا یادومه.